آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتو د وړاندې شوی را مفصل راپور پاړه دلته بحث لرو. سش کال د مارچ د میاشتې په شپاړه سمه د ملګرو ملتو امنیت شورا په اکثریت سره شپږ ویشت نه اویا پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر اوولسمې پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دی چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومت. د ملګرو ملتو په راپور کې د بشري حقونو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دی چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوی دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوی چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه ستایل شوی چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یارسوي؟ ساده څپ کتاسو په دې اړه خپل نظر په لاندو را سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې لونې او خورګانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هېواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود ده بدون قید او شرط. بنان به مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي یا بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی او هغسې یو نظام چې په هغې کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني بنام ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید
من نه صدات سب ل اخلی حقپال سرمو رابطه برته ټینګ شو. اخلی حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، زه فکر کوم چې د بل بل مې یو تر حدا پورې مې خبرې واورې دل دا غوي سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا هم د څو خبرې مې چې واورې دل هغه دا دي چې دا راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، او اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څنګه وکړي چې دغه افغانستان دولت حکومت نه وایم دولت چې دولت د افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی مرستې صحیح نشي کولی حکومتونه او ډونران افغانستان ته وکړي په څنګ کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه یې څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې د یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې او یا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړی دی نو کدا ونشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبې د چې ادغام معنی دا د چې رسمي پیژندل او په څنګ کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه یې کړی ده چې څرنګه کېږي چې موږ دغه کار پیل کړو چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښیي یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلیټ فارم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو
مننه شاغل انصاری ته کراشه منصاری سب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یست هل تخلق څه فکر کوي
بلی تاسی و درانو ملمنو همکاران و معزز و عریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله ده بحث ده دوستان و ده خبرو تایید و ده افغانستان ده خلق و روان سنزو تا بکتو کمو گوتاش دسته حکومت حرکات و سکنات وینو ده دوی فعالیتون او حقا نړیوال وړاندیزونه او نیوکه چې پر دوی دی تر یو ځای نتیجه بخش او خیل اثر اولنشته د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته د مالیاتو خبره تاسو وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کیږي دلته هم پراخ شکایتونه شته د تیرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څو دوستانو مالیه راغلې وه هغه چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه کله چې د مالی مسؤلینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به وو او اوس هغه ته نشته نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه و دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا یې چاته رشوت نه وي ورکړی تاسې محاسبه کولی شئ بله دا ده چې مالیات پر عایدات وي استاسی مامورین چې راغلی د غلطه حساب کړي د جایداد په بندو برخو هغه برخه کې هیڅ توعید نه درلود له هغه برخه کې تاوانونه کړی دي په هغه تاسو څنګه سپګو سو فیصد د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړی ده حال دا چې تیر کال هم تاسو 10% د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړی و دغه چې په کابل کې ځینې دوستان وو چې راته وکړي چې تر نوی لکه افغانۍ پورې مالیات ور باندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه و. نو دلته د ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د معاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي، او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا دا شپږ سوه یا اووه سوه فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکي ته تمکیش وسې. افغانان باید په خپلو کې خبرې سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبري اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي، او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې، او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته ده شتون لري. خامخا د افغانستان د مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنجي نه دي چې د حل کېدو نه وي، او د دې د تجربې او بی طرف افغانانو موجودیت شتون د مسائل حل کولای شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاري دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشري قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا دا لاره شتون شته او حوصله غواړي، او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ سره روان.
مننه صدر صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوي. آغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ د څه چې یو ستونزه ده چې آیا طالبان اگر چې هغه معلومه دي خدای الله هغه طرف معلوم دی دوی ډیالوګ ته حاضرې کې کنه حاضرې دي صرف فشار باید راوړي دی باندې چې ډیالوګ ته حاضر شي، چې دا ډیالوګ دې د فار اگر چې یو هم شموله او ولسواک حکومت ته لار هم وارشه مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ زره مونږ درو ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدئولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیر المؤمنین ناراضي او نه دا چې حاکمیت د خلکو اراده پورې تړاو لري. یوه مسله دوه مسله دا ده چې دوی وایي چې هم شمول زموږ حکومت هم شمول ده او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څنګه کېدیش چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال داده؟
ستون زیاده چې دوی هاي حاضرېږي کنه ځکه چې دا یو طرف ده ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستون زی په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور د ننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي، او هر څوک چې ووسی که زه هم په کابل کې ووسم زه خپل اراده چې د سید باندې کولی شم چې دوی وغږیږم هلته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا داسې خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینه مونږه هغه د واسطه راځي افشاکي، خو اته د څه مونږ نیرو او خلک درلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې ځې کارونه کړی خو د جبر له لاسه به مو وتل پدې وکړل چې دوی هم باید په دغه ډایلو کې مشخص شي دا دوی باید دوی هم باید ووځي او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل او په لخره د خلکو اجماع تر سره کول د ستکم یو څه معنی ده. خوښ ملما جرګې ته اشاره وکړه. جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې چې ډېر افغانان ووته جرګه به د حل لارې نیي او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت هغه جرګه به کومه پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو د هغې دپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسپانه سره مې لیکلی ده هلته مې هم دا خبره کړی ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هېواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګري ملتونو باندې دا نظارت کړي دا باید تسهیل کړي او کېږي چې د هېواد نه بهر یا پرسیو هی واکسی چی سیمی کیوی چا آسان وی دخ افغانانو گرون پکی او پتنگ کی دسیو هی واکسی در افغانستان جگری کی او در غستیسی مسائلی که مستقیم لارا او منافی ندر لودل یعنی لک بیطرف هی واد او بیطرف مرجع باید در مسائل تسهیل کی
مننه انصاری سے پتاسو سا فکر کوئی چی خبریاتری چرنگا دی افغانانو ترمز ممکن دی
بلې موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړ جاړی ده او دیوبل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلود، افغان سیاسي ګوندونو که هغه ملی ګوندونه و که هغه اسلامی ګوندونه و که هغه د خلق او پرچم او نور په نوم و، که دوی له هماغه اول وختونو زغم درلود. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه وی رسیدلی، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخي او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقیږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو. دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله وارتا راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکې متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لویې او سترې ترقیاتي پروژې دي د هغې سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلی دی. نو موږ وایو چې د وژنې د حذف کولو او د یو بل د نه زغملو نه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغې کې علمي اقشار، ولسي او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم علومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الٰه العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر، او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه که د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان
شریک
وګڼي، په ګډه د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره
مننه. سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه، او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. کته سو خپل نظر سره شریک
په دې بخنه سره زموږ مخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه و چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي دا هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لاکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و. کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په امریکې سره جوړول هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېمګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چیرې بیا هم داسې یو څه کیږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهرني بهر برقدرتونه چې په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وټپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودې شي چې په خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لیکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان ده دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو چې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرف وي او ناظر باید درېمګړی بې طرف یا حداقل نړیوال سازمان وي.
صادق صاحب مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له اغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. اغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره راځي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ول چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره عمل یو څه زیات وو. راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیوال ټولنه کړې ده، هلته هیڅ مرستې شوې ده، مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وزول یا دقل
سرقم تحریم او بخشی سرقم تحریم.
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډیر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه د خپل دغه روابط د طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د دیګو هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه وګورئ طالبان هر هغه ناس چې د چینایان او د سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپله د داخل نه راوړل شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېری موجود لدې نه چې سید چې وزر ډېر زیات کا مدني فعالیتونه نه کېږي. خو بیا هم که چېرې موږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که موږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي یا په لابه وژل شي، امنیت کثیر تاسو اقتصادي اجتماعي تاسو غو بشري حقوق خوندي نوي، نو څه په امن کې نوي. زه اتادیت اشاره نکوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کیږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي بالاخره باید محاکمه شي، دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چیرې هر څومره افغانستان منځوي شي، دا آیا د ترهګرۍ دپاره، آیا د ناامنۍ دپاره، آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولای امنیت د دوه کالو کې جنګ فزیکي لحاظه شوی نه دی، افغانان به په دې باندې پوه شي چې دلته
البته وبخښئ، د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپی کو
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېګل او اکثریت شمول زما خپل سایګو چې موږ وویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده، دې د پاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم د دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماټیک سټایل ده، کنا ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې قانون لري، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم دي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملک هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
ماننه د نیم نفوس د حس په ارتباط لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لاندو صفو 0 یويشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ متاوسره
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو او احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیف حق پال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونې په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تراشو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه لښ پژم ټولګي ورپورته پرانستل شي او شوزو ته د کار زمينه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتون کې دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نکړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که تاسو نظر واخلم، که څام تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو پر اسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې فیصله فشارونه اضافه کو، محرومیتونه په اضافه کو چې ګواکې موږ پر اسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لارښوته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حق پال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکار کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی پسولې کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چېرته حتی مکمل ناټو هم موجوده وه، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم وه او هر ورځ بلا ناغه 300 تر 500 زموږ ځوانان د دواړو خواونه وژل کېدل او دا لویه ضایعه وه. دا برخه د تایید وړ ده زما د پاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نشي. فقط دی برخی که چی څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکي دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بناءنده باید ورته دروازې خلاصې کړي شي. او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په د اوسني پیړۍ کې چې ګواکي د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دي په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دوله سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټول عوامر سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي. بناان د دغې شي دپاره دوی ته دا په کار ده چې دا تمکین دوی پخپله باید وکړي، مخکې دی چې نور فشارونه د نورو خواو نه پیدا ورسل کېږي. دا باید دوی خپله ځان دپاره د خلکو په جمله کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په د افغانستان کې خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې یاستئ، څه مو اورېدلې دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بلې، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې، ځانګړې کمیټې کار کوي چې په هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ او تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمې ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې و، کومې پروژې یا کومې موسې به چې هغه تمویل کړي وو د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وه، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وه، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوي دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه زموږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وان ساري صاحب، انګریزي خو لا پردي ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بلیا
نور مسائل د کار د حکومت ته هم شي، دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، څو موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه آغلی حقپال. که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي، د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبی شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګری ملتونه هم دا وایي چې دا حتمی ده او باید وشي، او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هوادو ته اشاره وکړه په روسي کې چې د اسلامي هوادونو علما او وډاله کابل تتللې و همدا خبره کوله چې په د اسلام له نظر باید د مکتبونو خلاص شي ستاسو وړاندې څه نه څه
مننه مونږه پرې تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د خود تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبرې شروع شي د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بند وي، ولو چې تاسو مرمه وویل چې نصاب کې مشکلات و، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه په طبیعي چې افغانستان لکه د نورو نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای، خو د طالبان هم داسې متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې دوو کال کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي، خو هماغه نصاب نه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي. که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین، هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي، ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فرعي باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره سره کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین او تاسو ضرورت وي هغه تاسو ځانې وي، نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا او آخرت، ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به سره کم محاسبه واوسي. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه مکتب او د پانتونو دروازې باید خلاص شي، او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلوده، دا حکم تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي، د کابل سره مقایسه کوي، ولایتونه خو پرېږدي، تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي، د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اته دولسم صنف پورې ټول مکتبونه د نجونو خو ډېر موجوده ول. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ، خو په افغانستان کې نه وو یا په کابل کې حتی نه وو. نو زه فکر کوم هېڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره، ولو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه د مونږ په دوحې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده، او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري، یو دا چې یا دوه دلیل ولري، یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو دپاره کوي، چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې، او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي، او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک ول دوی د ملت د پاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپل کالو کې چې دوی وایي چې مونږ جهاد وکړ. دا ټول مسائل که دوی مکتبونه خلاص نه کړي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانان لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی، که چېرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ، او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لرئ.
مننه آغلی حقپال. لا یو خبرتیا ورسته د موضوع ته د ملګرو ملتونو پر راپور کې تم کې شو سي وای په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې یو وړاندې سم لري.
د انجینر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سي
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر فولاندی کې جوه الله چې خزه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځني صفه 12 شپښنیوي د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوی دی چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خړولنه امنی سره مخامخ دي خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو وړاندیز کوي چې افغانانو سره باید نړیوال مرستې زیات شي او پراخ شي شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي ځین افغانان هم دا وړاندیزم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشری مرستې کم شي خو که بشری مرستې کم شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څنګه
لبد مرغه چې دا حقیقت ده دا فشارونه اقل مدام په ولسون راځي حاکم نظامونه چې هر څوک ځانونه تر پای پورې ډېر خساتلې دي وی تل د سرخانو ور او جبونه ډاک پاتې دي تر اخرین مرحله پورې دا فشار تل ولس مجبور زغملای دي او دا فشار په ولس راځي لبل اخوانه وسنه حالت کې د داسې غیر ضروري اقدامات الته د نن هیواد کې کیږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کېدی شي به له شک چې آبادی او خمودیریت کول د رانی کارو د پاره د قدر ورده خو ترڅنګ چې ګوري چې د دومره کار چې جوړیږي د کار په اصطلاح په منځ کې افغانان د لپاره کار شرایط برابرېږي بیا د خوشحالۍ او د امید او هیلې ترک پکې لیدل کېږي نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 45 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه قطع کړي هغوی ته تقاعدي نه ورکوي او هغه که په هر برخه کې وکړه که معلم وو که انجینیر وو که په بانک وو دا ټول ته تقاعدي قطعه که هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په د شپږ 15 هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کېږي لکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی
او د متقاعدینو وبخشي ساده څه خبره مونه او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي ځکه چې دوی مشان دي حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات شي
حقیقتا د نن ورځ ته دغه نک په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي چې هر موقف کې دي کدا د استادانو د برکت نه وي د خپل مشران د برکت نه وي د موقف ته بل څنګه رسي خووي ملا ما تکړه ځان خور کړي خوري کړي چې د ورستۍ نسل ته د سیاو شې پلاس ور کړي او ورستۍ نسل دومره په ظالم شي چې و ایستا ولې دا کړه ده دا باقی درته نظر کوم که ژوندې او که دستا نور نسل وي څوک مثلا دا به شي الا هذا هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام روش ده په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دا شیان په خپل د فقر لامل شي وي دي او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونسپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هیڅ حکم نه لري پیغمبر د خدای په څوڅوار تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نسپارل کیږي هلته به هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی دی ته باید دوی پاملرنه وکړي هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته به تمکین وکړي سره او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورکی کی او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غیږه پراخه کی او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوسته دا شرعاً هیڅ جواز نه لري او دغه د کریکولم په حق لم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو د پاره ناروا و نو د دې ځکه له دې الکانو د پاره څنګه دا راواوه که چیرته په هغې کې داسې انځورونه وو چې خویندې بې لارې کولې یا منحرف کولې نو خو دا هلکان هم منحرف کولې. دا یو سیاسي پلمه ده او زه یې په هېڅ شان نشم منلی او دوی سره هېڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې هرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کېږي.
بله، مننه صادق صاحب، مننه. د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د دې مرستو په برخه کې، د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي. خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر غلی وو ما ته ونه رسیدو، خلک مختلف شکایتونه لري. څنګه د دې مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو ته د مرستو په اړه په هم بحثونه درلودل. هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدا ده چې ډېرې زیاتې کمې شوي. هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلي. دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفشنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو، کروزینونو او لول، یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي. هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي، هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصد پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یو بودیجه ور اچوي. یعنی د اگر چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع لس فیصده یا وو فیصده یا شل فیصده دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي، نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوي وي په هغه نړیواله تابلو کې، اگر کوچنی کیږي کوچنی کیږي، هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وېدو مر د کورونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیدي چې هغه ډیره مشوره شوی وو او خلکو باید خلکې په لاس کې نیولې وړي وړي خلکې وي. نیم کیلو یا 200 ګرام یا 300 ګرام او تا ته رسیدلی وو. دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل د مرستې په څو ځایو کې مفشن و کورون و تزی غمالدار و خلق و تزی دیر از زیاد کم برخی غریب و خلق و تا پا کلیوالی سیمو که او یا پا خاری سیمو که ممکن و رسیگی. نو پا دیر لالکی پا کار داده چه کمی نریوال مرستی دا افغانان و پنوم راجی اغا باید تل فیصد چریتی وی تل فیصد خلق و تا و رسیگی، نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یو این ایچ سی آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مزید.
مننه انصاري صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونو دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. د خبرونې په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوغوی ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته له طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې د دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو، ډېر پروژې ولاړل، هایفر مینج ول، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې حیف و مل کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول. او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي، نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي، زه فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي. او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښيي که چیرې یو همه شموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي، که داسې یو حکومت تشکیل شي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې مونږ اوس لرو، نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه مونږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشري مرستو چې کېږي افغانستان کې، په دې د افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي. او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اخلي اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډ ولنډو، لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي، بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي.
زه په دې اند يم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خند او درول نه ده فقار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهداف لپاره د دې لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولست ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند يم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار کې کېدلی شي، په دغه تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي، بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنا نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا دا ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا، بنا دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولی شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولی شي زیات دي کېده کومه کونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولسته ورسي. دا ترخی تجربه موږ په تیرو څو کلونو کې کړي. کله چې زه په افغانستان کې وم، موجود وم، ما هلته هم کار کاوه، ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه حیف مل کېدې، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حق حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی و، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، په باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، په باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول، لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. سادات
یقینا چې دغه زما هدف وو، او دا په خو هم نتیجه ورکړې وو. موږ په خو هم د الته وو، مم په فنګدار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوې دي، او نتیجه هم ډیره ښه وه. ځکه چې یو حایف مل کیږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کیږي، ورته کار پیدا کیږي. او بل دا چې د دغه یو شی مخنیوي باید په هر قیمت وشي، چې ډیر پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکس موټرو په د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي. او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د هواسي نه ده چې دا نړیوال سازمان د خپل میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه خسوه یا یو میلیون افغانانو ته رسیو باسکی به د دې د سټاف
ماشوي مننه صادق صاحب د خبرونه روسیو ته رسیدلی دی اغلی حقپال نظر کپو لنډو واخلم للو یا سره څو باید وشي په لنډو باندې چې څنګه ست افغانانو سونه کم شي
د فکر کوم چې د ټولنه مهمه ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر په کې وي ځکه چې قانون ډېر مهم ده اوس وګورئ مونږ د مالیا څخه خبرې کوو نه پیغم دغه دستون د نور ستون دی باندې خبرې کوو که چیرې په یو نظام کې قانون نه وي او څوک به تطبیقوي دا یو مدغم حالت کې ده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حق پال نور وخت اجازه نه راکوي لته سو ټولو مننه لانسری صاحب له صدا صاحب څخه او لته سو او لاوریدون کوم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه
زبیخ من نوان شازر غری توری لمنی سفرګری دوری لمنې دسمان راغی